پروګرامونه وخت په خیر لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس کوم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو اوس خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه. په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي. د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ملي ویر اعلان شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو وا د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له مشر او تنبایو وا سره کار کولو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایوا د کاناډایي ډیپلوماتې ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازې په توګه وټاکله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. اوچا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو، تغذیې، ګرمو جامو او سرپنا ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې، معاشونه او معیشت له منځه وړي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې. د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی. د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به د روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړې. په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د سترې محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي. نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. رابشو اول مطلب ته. د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تېره ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې له مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلي چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبنی استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهمې الیزابت د 1926 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ادوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 4 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40 ویخت زر مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 10مه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې او چې علایم خفیف ښودل شوې و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوری د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و.
ملکه دوهم الیزابت دا ډېر آرام ښځه وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري بوجي سنتنه د انګلستان نه تقریبا 250 کامنویلت هیوادونه هم د تدیکین په سترګه کتل. هغه ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول مرما هغه سلطنت چې باید کړی وای هغه حالات چې په خلکو باید درلودلی نه که نورو پاچاهان چې پخوا درلودلی اوس لري دا هغه څه نه وه. دا معمولا ډېره خاکساره ګرځېدله او خپلواک اختیار تقریبا ډېر زیات د ډیموکراسۍ پر بنیاد د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی او هغوی دا کار مخته خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه. نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي خلکو په چارو کې حتی داسې ویل کېږي ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده دا کله چې چارواکو ته دا خلک خواسته وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله تر دې اندازې پورې د سې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې چې وای د ملکه ډېر زیات ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و. یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه. یو ایکوال اپورچونیټي ورته وای دوی سمټو هر څوک مساوات هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدی سو. دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و. هر څوک صرف په برېتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کو ولو که کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساله سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي. ټول هر څه په خپل اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستله جوړ کړی و او بل ته معمولا چاته سې لږه جوړه نه سوله قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک ورکې و. دا یو سمبول د وحدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې به اوس وایي زموږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې چې د دې د اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کړي تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کېدای سي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشر زوی چارلس د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کښېني په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپو عزیز الدین معارج چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پرمخ تر ټولو ناخوښه غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په یوه نوي سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغېز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړي دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې مانا دی چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2020 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هېڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې ګاک هولډینګ دی د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډېر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکي کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغوی د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډېر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبر شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور شي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به شي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندرد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندرد سي او هم به د میدان تخنیکي کارکونکي او پرسونل په ستاندرد او ټریننګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو د بل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهمه هوانوردی یو تجارتي بخش دی او اکثر هوایی کمپنیانې چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري او هغوی خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. که چیرته د افغانستان ډګرونه د دوی لپاره یو ښه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤول وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کېږي چې ځینی اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونه ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاو چې د متحده عرب امارات له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې. په خوست کې د چنار کلمي مشاعره وشوه.
شرم دې مې خرڅوې تکرې د مور دې وطن.
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبي بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې وڅانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولای شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو؟
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله.
دا کور په نړیدو دی. دا به هم واورئ.
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رنګمالی او ترمیم چارې پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مخ آزاد پریښي وو. هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامیږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا، د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کیږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کیږي او بلابل استعدادونه او ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلی او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودل شوی خلک پتا باندې د خیرا ډول پرم می ساده خلې جوړو خلا به ځام شنګل دې خیرا ډول
دغنا راغلم مده خر پلوري منډه وکړه بیر ته مریض راغلم درمان نو پکې ونه لیدو. د غم ریځ ګرځي خو اسمان هم غریږي. دغه مورې لګر دی خو اسمان هم غریږي غلی وریږي خو باران مې پکې ونه لیدا
د سرو سکروټو پر سر خول زړه دای مې پرتا باندې راټول زړه بل تشبه تر سره نه جوړیږي تداسي لګا ټول زړه
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل
ټوله دنیا په یو سړی خوله دا ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي
در حسکن دزر ٹوٹا دستر گتور دے وطن شرم دے مئی خرچ وئی ٹکرے دمور دے وطن
د یادونه ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعري دود شوې دي.
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعرې به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې. بیا په بلخ کې غونډه شروع شوې، په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم غونډه شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډه پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو په کې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 14 سالو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګ پال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او رې هم اراده ده چې داسې یو ټولنه جوړه کړو.
ښاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانیستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کېږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پر یوې کیسې یا یوه شعر نقد هم کیږي. د خپرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر امینې فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، سترګو می ښکل کړه، زړه او سا می ښکل کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه و ښکل، غره ته می غېږ ورکړه، صحرا می ښکل کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه می ښکل کړه. چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما لسترګو راتلې، اوښکې مې وڅښلې، ژړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره شوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شولمر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما سوا پریښود گناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، سترګو می ښکل کړه، زړه او سا می ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لویه زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کېږي. په تېره یوه پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کېږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزې او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل دکتورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې ښاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلي دي چې په فکري، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسي کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له ښاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې شاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتلا د نړیوال ژبپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ویل شو چې نړیوال ژپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولای شو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبنی اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په یو ځانګړې جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوالی لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته که کار سوی دی په داخله جغرافیه کې کار سوی دی یا په علمي ډګر کې په کمه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا یې ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپلې جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوې علم دی. په دې کې د ملتونو، انسانانو یا د یو ځانګړي ژبې د ویونکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ذهني انځورونه چې د هرې کلمې لپاره یې موږ په خپله جغرافیه کې لرو، او د دغه تفکر دغه انځور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انځور یا نړیوال انځور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی شو چې زموږ ژبه په فرهنګي ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورتهوالی لري، کوم بیلوال لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو په راټولولو کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللې خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتله کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډېر مشهور دي یا ډېر د خلکو ترمنځ مروج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډېر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بیخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسې وموندل؟
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډېره پرې چې هغه مفهوم یې ورته رسوي هغه متلونه مو راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډېر وه او کتابونه او متلونه ډېر وه، په پښتو کې یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې د متلونو په برخه کې یو شمېر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دي متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول ټولګي د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یو په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیل اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ یو کتاب لرو، دغه تشه په پښتو کې شته چې دې ته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډېره ټاکلې ده، موږ ډېره مختص کړې ده، په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواښې، د خواښې کریکټر، زوم د زوم کریکټر، مثلا د خسر کریکټر، ناوې، په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چې په پښتو کې په ژبپوهنیز لحاظ باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواښې په روسي فرهنګ کې خواښ څه ډول کریکټر لري، کاغه د الګ خواښ وي او که د انجلی خواښ وي. دلته بیا د دوه الفاظ دي، تکړه ایت الګ خواښ په ونه ما یادې، د انجلی خواښ په بل نه ما یادې. هغه سي خسر د الګ خسر د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ کلمې افکار تفکر ایډیاوي فرهنګ څه ډول دی، دا موږ اخیستې چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستې دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي، او د روسي متلونه. په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او ته په ځینو حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي، او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو بحث کړی. دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څېړلي، شنلي او باس باندې کړی دي. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي، هغوی ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره د هغو پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دي. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دي هغه متلونه چې په روسي ژبه کې سته او په پښتو کې یې بېلګې موږ نه دي موندلې. هغه په پوهیږو باندې چې جغرافیه، محیط، مذهب، دین، دا مسایل چې هغه مسایل راغلي دي. دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نسته، په روسي کې دي. هغه مو شنلي دي، سپړلي دي، بحث پر کړی دي، فکر، افکار پر ژبني مسایلو بحث کړی دي. دریمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو، په پښتو کې وو، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څېړنو په پایله کې نه دي موندلې. هغه مو راسپړلې، پر هغه باندې مو بحث کړی دی.
یو بله مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسي ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغاني ټولنه بیا بيخي بل ډول کلتور دی. دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ هغه ګټ کې کوم وو، یعنی داسې ګټ کې پکې وو چې هم دلته په افغاني ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ، او هم هلته روسي متلونو کې وي.
ګټ کې په دې معنا دي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړه، په کتابونو کې نه. ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو: وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه. دا متل دی، اهنی داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې پیدا کړی دي. زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم. وای خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یا دلته ورته چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپک سپورې وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکې، علم ورکې، یا پوه کې په یو معنا چې خوښ مجور یې هدف مې ته. عین دا متل ما پښتو ژبه کې پیدا کړی دی چې دا متصله یو بیلګه ده. دې ته ورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو، پښتنو افکار ایډیاوي د یو بل ملت، د یو بلې ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغوی نسبتا ته موږ ډېر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو، بهرنیو پوهانو ډېر کار کړی دی. په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي. د ژبې برخه کې دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیک دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپل چې تاسو کله د موضوع الته انتخاب ولا په هنتون کې الته استادانو څومره لیوالتیا خوده د افغاني فرهنګ سره او د ډول امدې برخې سره چې دا ډېره جالبه برخه ده.
بالکل دی خلکو لیوالتیا ښولې وه، دی خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل، دا چې موضوع نوې وه دوی دپاره جالبه وه. کله چې موږ اره لاسه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېر روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړی ده چې موږ څنګه کولی دې ترمنځ مشترک یو خوا کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پوښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پوښتنې درلودلې. ځکه زموږ جغرافیا فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیا کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث باندې کوي.
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
احمد شیبریم په آزادی رادیو ادبی مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو، لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وایي په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستل شي، خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدله شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکې په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، اما له مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بده مرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو زیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمد شاه بابا څخه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان له خوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلې دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمد شاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې برته غنقاشي روغې
کور کې.
بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده، دا ده چې په دغه کور کې لکارسو وګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
تاسو که په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلې وي، په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن شوی، ځکه نو چې یوازې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضي نقاشي چې پکې شوی وي هغه له منځه تللې وي. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل شوې وي، خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پرله پسې ځینې بېغوري وکړي او طبیعي آفتونه نو بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشرۍ پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدې کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د لس میلیونو ډالرو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سي و چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ییز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دغه کور د افغانستان د لرغونو نښو نښانو د لمنم لاړ برخه وګرځوي. د بعضې دوستانو سره چې موږ په دا درې او څلور کاله دغه موضوع راپورته کړل، بالاخره فقط دې پایلې ته ورسېدو چې مرکز دخوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شول چې د دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو دخوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه راښکار کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یا هغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل سوي وه، له څو پرله پسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلورو کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یوه ترکي شرکت سره خبره شوې ده، هغو ته نیم پیسې ورکول شوي دي، بالاخره هیڅوک نه پوهېږي چې پیسې چا یوې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې، هغه د تاریخي ودانیو دپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ دپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زه دلته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویسوله چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کیږي چې هغوی هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضې کسانو د دغه شي سره لاس لاره او د دغه کور پر سر د راوتو لپاره یو ډول کمپاین کوه او څه چې بودیجه وه هغه د دوی په منځ کې وخوړل شول.
که تاسو د یو تاریخي څېړونکي په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپلې اندېښنې له ځایي چارواکو سره شریک کړي وي، د هغوی عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیرو څلورو کلونو دغه موضوع شریک کړ چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولی شم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته په تګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منور طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ من هیڅ د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای لمنځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کی بل چاته اجازه ته دی نه ورکوي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای سو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول لپاره
کار وو په د بعد مرغ عزت کلتور وزارت اجازه رانه کړه. بیا په ځانګړي ډول د خواني ولسمشر کرزي یوه خبره ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د احمدشاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. که دا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه معنوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو. نو وګورو چې مخته څه کېږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لار لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که ونه رغول شي په کنډواله به واوړي. بل ورته په غزني کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوي دي. دا ځای د سلطان محمود د پاچاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کال پاچاهۍ وروسته وفات شو، په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزي مشهوره شو. د دې زیارت تر خاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتره واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره آباد دروزې کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې د دغه کلي خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلي په منځ کې تیر سوی سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلې دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړي دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر له جیبه ورکول کیږي، خو نه یې دی ویلي چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت کې د یو ملي تجارت په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوي.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې دپن سوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوي دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي، باید جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه او خپله په افغانستان کې اسلامي یا امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونشي کېدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2014 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو د ادبي مجله پروګرام مو همدومره وو. تر بلی خبرونی مو زحمت چی بر پختای سپارم شدیوی.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کے چورک شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا مرمان ویز یواز ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر کو نہ پناو میو ورز مونگستڑی لد تم رڈر خلکو پلس پلس بوڑی لد تم رڈر عارفانو زاوتو د زړه په کوڅو کې سرګردانو زاوتو یو ورځ و ستال سترګو زخو دوکو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے یو ورځ
زنوریتوم به سرود به سندر ستا پروس غبار ناشتو ده بلتون دکل خربر یو آراز و قیامت ناو مر خطل و آسمان که زلامر ناوم او جوانده وم لا هم رکوم پخپل زان که یو آراز